السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنه خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د خبری مجله په لاندو خبرونو پیلو. د کابل ښار د لسمې ناحیې په سلیم کاروان سیمه کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پیښه تایید کړه او ازادۍ رادیو ته وویل چې دا د سړک پر غاړه د ایښودل شوي ماین چاودنه وه. د هغه په وینا په چاودنه کې یوازې یو طالب سرتیری ټپي شوی. عیني شاهدانو د پیښې په سیمه کې د ډزو خبر هم ورکړی خو ښاغلي ټاکور دا موضوع رد کړه. د دې پیښې پرته تر اوسه چا نه ده منلې. د تاجکستان د وارداتي برېښنا یوه پایه کندز ښار ته نږدې په کلاګاو سیمه کې الوزول شوې ده. د طالبانو یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو وی نه ویل چې دا پایه څه وخت الوزول شوې. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې د رای ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته بیا پیل شو. له کیڼپالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي وایي چې د پارلمان له 324 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره دي او کولای شي عمران خان بې واکه کړي. دوی په خپلو ویناوو کې د رای اچونې د بهیر سم دستي پیل غواړي خو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند وکیلان لکه څرنګه چې پرون یې ژمنه کړیوه د رایو اخیستو د بهیر د ځنډولو هڅه کوي. اوکراین او متحدانو یې د اوکراین د ختیځ د اورګاډي په یوه سټیشن کې د هغه راکټي برید پړه پر روسیا چولی چې لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل دا یو عمدي برید و. د اوکراین د اورګاډو کمپنۍ ویلي پرون د کراماتورسک د اورګاډي پر سټیشن دوه روسي توغندي هغه مهال ولګېدل چې خلک له جګړو په تیښته وو. او سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې سږ کال به 1 میلیون حاجیانو ته اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا د وبا له کبله تیر کال 6000 کسانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و خو ټول هغه کسانو چې په سعودي عربستان کې دننه اوسېدل. سره اوسه قدرمنو اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د پاکستان د سیاسي بحران له پرمختګونو مو د پارلمان له منځه زمونږ خبریال خبروي. د عمران خان پلویان غواړي غونډه ځندنه کړي خو د اپوزیسیون مشران ژر تر ژره د رایو د بهیر پیل غواړي.
رایګری باید وشي. ستاسو کپتان تختی او په تیخته تیخته د محکمې سپکاوی کوي.
د افنریوال سازمان وایي هغه افغانان چې ایران ته ننوځي له بیلابیلو تبعیضونو سره مخامخ کیږي. په دې اړه د طالبانو د حکومت له ویان سره مرکه لرو.
ډېر متاثر او خواشینی سو چې زموږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوی او داسې حال سره مخ شوی هغه یو ظلم ده.
د وګړو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو بنسټونه د لمنځتلو په حال کې دی او په یو بل راپور کې باوري چې طالبانو د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ بند کړی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د پاکستان بحران ته. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته د رای ورکولو بهیر له دوه ځلې ځنډ وروسته نن مازیګر بیا پیل شو. لکن پالو نیولې تر سخت دریځو اسلام پالو پورې د اپوزیسیون استازي د عمران خان پر ضد ولاړ دي او دوی ادعا لري چې د پاکستان د پارلمان له 324 غړو څخه 122 وکیلان له دوی سره ملګری دي او کولای شي چې د سلب اعتماد د رایو د اخیستو پر مهال عمران خان بې واکه کړي. د پاکستان د پارلمان د نننیو غونډو او نتایجو په اړه د شپه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال ګوهر مسید د پارلمان له ودانۍ یا د پاکستان د ملي اسمبلی له ودانۍ څخه په مستقیمه اړیکه راسره دی. مسید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. وروستي جزئیات څه دي د بحثونو د ویناو؟
مننه ستړی مشویم بهخي ز په دې وخت په پاکستان قومي اسمبلی کې نستیم او سحر په لس بجې باندې دا غونډه راغوښتل شوې و او هغه غونډه د پاکستان د سپریم کورټ په فیصله نه پس راغوښتل شوې و ځکه چې سپریم کورټ ورته ویلی و چې دا کومه غونډه زندول کړې شوې و په 3 اپریل باندې نو دا د بیا دوباره راغوښتل شي د نن ورځې ورکړې و خو دا غونډه د سید یونی می ساعت نه وخت شو هغه نه پس پیل شو او د هغه وخت نو وخت لا تر اوسه پوری دو زلا په منځ کې زندول شوې ده او اوس په دې وخت باندې د بیا یوزل د روجماتی په اړه باندې چې روجبه ماتیږي هغه د پارا زندول شوې ده او په اونی می غړې با بیا دوباره د مخام نه شروع کیږي په دې کې د اپوزیشن ګوندونو ل اړه او د حکومتي پاکستان تحریک انصاف ګوند ل اړه خپل خپل مشرانو بیانونه ورکړل په هغه کې د تحریک انصاف چې کم حکومتي ګوند دا وایي چې د دوی خلاف یو سازش روانو د بیرنو ملکونو په خوله باندې نو هغه خلاف مونږه د اساس ختمول غواړو د مونږ خلاف یا د عمران خان خلاف چې کم بے باوري اعتماد را روان دي د بنیادی د بیرنو هوادونو په رضا باندې د اساس کیږي خو چې کم د اپوزیشن ګوندونه دي هغه وایي چې وزیر اعظم عمران خان د دې لایق او د دې قابل نه دي چې هغه د دې ملک وزیر اعظم پاتې شي ځکه چې په دې ملک کې ډیره زیاته ګرانی راوستله مشکلات راوستل بیروزګاری راوستله په دې بنیاد باندې دې د دې لایق نه دی او د خلاف د بے باورۍ اعتماد ووټ کیږي او دا ووټ د پاره چې کم حکومتي ګوند هغه کوشش دادي چې دا سیز زر ډیر نزيات نزيات وزندوي او اپوزیشن ګوندونه دا کوشش کوي چې دا اعتماد ووټ یا د بے باورۍ ووټ د عمران خان خلاف زر تر زر وشي چې دا خبره سپینه شي چې آیا وزیر اعظم عمران خان باندې په پارلیمان کې د پارلیمان د غړیو اعتماد تر اوسه پورشتا او کنيشت دي او دا خبره هم کیږي چې دا اعتماد ووټ چې دی دا بنن د شپې د لسو بجو پورې وړاندې کیږي خو بیا هم دا خبره وکم چې سړون کې دا وایي چې دا حکومت ګوند دا کوشش دی دا جاری کوي چې سونه هم دی دوی دا اعتماد ووټ زندول شي دونه وزندوي خو په دې کې یو قانوني نقطه دغه هم دا چې سپریم کورټ د پاکستان کم فیصله کړي وا کچرتا دا نن د شپې 12 بجو پورې په د پاکستان په وخت باندې په دې باندې اعتماد ووټ ونشي نو دا حکومت او عمران خان او سپیکر با د پاکستان د آئین توهین کوي دا د پاکستان د آئین تر مخه با دوی د آئین توهین کوي او د دوی خلاف با د آئین د توهین یا د آئین د سپکوي په بنیاد باندې کیسونه هم کېدي شي جی
مسجد صاحب ډیره مننه مفصل معلومات خو یو پښتنه مخکې لدی چې تاسو سره خدای پمنی وکړو دا چې د اپوزیشن ګوندونه کچرته عمران خان به واک کیږي یا سلب صلاحیت کیږي خپل کاندید لري د سویل کېدل مخکې چې خای شهباز شریف د دوی کاندید وی کلان راته وایست
بهخي په دې اړه باندې د 13 سو ورځو کې د اپوزیشن ګوندونو مولانا فضل الرحمن بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری سره سره نورو د اپوزیشن ګوندونو د دې خبرې برسره اظهار کړی دی چې کچرتا عمران خان باندې اعتماد کامیاب شي عمران خان ختم شي نو د دوی وزیر اعظم به بیا میا شهبا شریف وي خو دا خبره فیصله به بیا هم رستو کیږي چې آیا میا شهبا شریف په خپل باندې د وزیر اعظم تو د پاره خوشاله دی او که هغه بل څوک را مخ کې کوي جی
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال گوهر مسجد و چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه جزئیات را کول څنګه چې پراپور کې مو اوریدل د پاکستان پارلمان د عمران خان د بے واک کول لپاره د رایه اخیستو په مقصد غونډه پیل کړې ده د اپوزیشن ګوندونه چې اومدای مسلم لیگ نون او پیپل ګوندی د رایو د بهیر د ژر تر ژره پیلې دوه غوښتنه کوي د پیپل ګوند مشر بلاول زرداری نن مازیګر په خپل وینا کې پر دې غوښتنه ټینګار وکړ
یہ حکم آیا ہے عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے
دا حکم راغلے محکمے دا پریک رکڑی چھ بای تاسو نن دے پریل درے میں بہیر بش پر کرے رائے گیری بای دوشی تاسو کپٹان تختی او پتیخت تیخت دا محکمے سپکاوے کوی پتیخت تیخت باندے قانون ماتو نہ کوی
باگتے باگتے توہین عدالت کر رہا
تیمنان خان د ګوند استازو پرون وویل چې د امکان تر حده به د سلب اعتماد بهیر زندنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ایران کې د افغان کډوالو د زورونو او شکنجې د ویډیوګانو لخبرېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان ویل دي چې ایران ته تللي افغانان د تبعیض، ناوړه چلند او تاوتریخوالي له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څنګه کمپاینرې سمیره حمیدی په ایران، پاکستان، ترکیه، امریکا، برتانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه یو کمپاینر سمیره حمیدی د 2020 کال د اگست 15 وروسته په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتو، برېټانیا او ابوظبي کې د افغان کډوالو په نغښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. میرمن حمیدی په ایران کې افغانانو سره د روان چلند په اړه ازادي رادیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د ټوپک او زور لاري بیرته خپل هیواد ته ستول کیږي. هغه زیاتوي څو باوري سرچینو د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانانو سره د جنسي تیری وهلو او شکنجه خبر ورکړای.
برخورد تبعیض‌آمیز، خشونت،
هغه تصویرونه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي له تاوتریخوالي جک او زورونکو چلند په اړه خبري کې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه کوي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هرڅه زر په دې اړه اقدام وکړي.
سمیره حمیدی زیاتوي په پاکستان کې هم افغان کډوال د ویزو د تمدید او مالی برخه کې لستونزو سره مخ دي. د حقیقت خبره د بشری او د خصوصو حقوقو فعالان او خبريالان چشمیر سلګونه کسانو ته رسیدي او غواړي امریکا، برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو کې پناه واخلي. په برخلي کې پاکستان، ازبکستان او ترکیه کې پراته دي. اغلی حمیدی وای هغه کسان چې د پی 1 اس ای وی او پی 2 کیسونه لري پر وړاندې مسؤل ادارې هیڅ ډول مسؤلیت نه مني او د خپل کیسونو د پرمختګ په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي. نو وړي په ابوظبي کام کې د افغان پناهغښتونکو حالت ته اشاره کوي او وای لا ته میاشتو تیرې دو او اعتراضونو سره هم د دې خلکو برخلیک معلوم نه دی تر دې چې درې سو وطني افغانستان ته بیرته تللي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد هم مني چې په بیا لا بیلو زینو کې افغان کډوال لستونزو سره مخ دي.
ټول جهاتونه په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړی دی. مهاجرینو سره وضعیت کې څوز دې بیرته خپل خوخه کوټ راستانه.
د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څنګه کمپاینر په امریکا او برېټانیا کې هم د افغانانو وضعیت چندان ښه نه بولي او وایي دوی هلته د مشت ځایونو، کار، روغتیا او نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. سمیره حمیدی د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنرۍ هم نیوکه کوي چې چاري رڼې نه دي. اغلی حمیدی پوښتي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو ان سی آر ته ډېرې پیسې ورکول کیږي، خو دا معلومه نه ده چې دا پیسې په کومو پروګرامونو مصرفېږي او دوی څه ډول د افغانانو ملاتړ کوي. سمیره حمیدی زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د کډوالو په توګه اوکراینیانو ته خپلې دروازې پرانیستې او هر ډول اسانتیاوې ورته برابروي، خو دوی د افغان مهاجرینو وضعیت له پامه غورځولی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې کمپاینر وایي افغانان یوازې پاتې دي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې دوی اړتیاوې پوره کړي.
له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناسم چلند په اړه په خبرو شویو ویډیوګانو له کبله ګڼ شمیر افغانان خوشینه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم دا راپورونه خوشینونکي بللي او ویلي دي چې د وضعیت د بیړني تغییر لپاره دوی له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولي. صفی الله ستانکزي له ښاغلي مجاهد سره په دې اړه مرکه کړې.
بلې، دغه خبرونه موږ هم چې کله واورېدل ډېر متاثر او خواشین احساس موږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ شوي او داسې یو حال سره مخ شوي هغه یو ظلم ده. نو بیا مو د ایراني چارواکو سره تماس وکړم، همدارس په کابل کې مو د سفارت سره د خارجه چارو وزارت لارې نه اړیکه وکړه او د وغوښتل او وضاحتونه مو وغوښتل. د نن موږ راپور ترلاسه کړ خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړې بدل شوې ده او وضعیت په ډېر زر ټول ساو کې نورمال سي او کوم زور زیاته سي د ورستو کې شروع شوې ده په پای ته رسیدي. اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعته مخکې ماته اطمینان راکړ چې د سي عملی کمونه اخلي سي او وضعیت زر تغیر وکړي. واکه دا د سي د ایران په هیواد کې زموږ افغانان ډېر کلونه د پاره التو او یو ملمپالنه کړی ده چې د ستاینې وړ ده، خو باید مهاجرین سره هغه سي برخورد سي هغه انساني او اسلامي وي او د همسایګي پر روحیه باندې بناوي دا که خدای نه خسته ظلم کیږي او وهل تکول او بی عزتی او توهین کیږي دا د دوه ملتونو خلک نه خوښي افغانانو په ذهنیت کې بد اثر غورځېدی ایران په اړوند او زه ایرانی ولس په ملي سره موافق نه وي چارواکي باید د سیتسو کې هغه د اسلامي او د همجواري اصول ایجابي او انساني حقوق ایجابي
مخکې له دې چې تاسو وختم راشي بیلابیل چارواکي او مشران متلل ایران ته لغوي سره غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نشو بل اخره زیات شو څه فکر کوي دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر
دلته ودرې ستونزې ستا ول ستونزې ایران ته خپل اقتصادي او اجتماعي حالات او لوجه نه خپل مجبوري خي سمګه د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد نو دا خپله هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نه وي هغه کول نو د عذر ده افغانان ته زموږه تنه داد له افغانانو نشي هلته دی ابرمندانه توګه به خپل هیواد راستانه سي اطمینان او امنیت ستا خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کې اوس خلک هم زړه کوي ایران ته د تک هغه ته پیغام داد سي باید لاړ نشي ځان په خطر کې واخی خو زموږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونو په استفاده د ایران د چارواکو سره پاړی کې کیو د غو ضرورتونه هم هیڅ کو دوی وایي څنګه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسیږي د غو خارجول غواړو نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لار ولاړ نسی او غیر قانوني مشتده نه ونسی ته په نړۍ کې وس د کډوالو ستونزې وس په اروپا کې مست په نورو هیوادونو کې مست ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده خدای دې خپل کډوالم په کورسي امو په کور دې نن د سیګامونو واخلې اړوند افغانان چې التتلی بیرته راځي
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د ښاروالۍ پر ماموریت د لاسیبم د برید مسؤلیت د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې منلې د برید که څه هم تلفات نه لري خو د طالبانو له بیا واکمنې دورسته په کندهار کې د دوی پر وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لمړنۍ امنیتي پیښه ده
یو سرچینه چې ان غواړي نو مخبور سي ازادي رادیو ته وویل چې د جمعې په ماښام د کندهار ښار د شپږمې ابزیاړوند ښاروالۍ پر یو ماموریت د لاسي بم برید سوي خو تلفات نه لري طالبانو په رسمي ډول د دې حمله په اړه څه نه دی ویلي بلخوا د افغانستان د خپلواکۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې د یو ویډیو په خبرولو سره د دې حمله مسؤلیت منلي او طالبانو ته د ځاني او مالی تلفاتو دا وشتو ادعا کړې دا غبرید که څه هم تلفات نه لري خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو وروسته په کندهار کې د دوی د حکومت په وړاندې د یوې وسلوالې ډلې د مقاومت لومړی امنیتي پیښه د چیرې رامنځته کیږي
د ازادي رادیو مخمنې خبری مجله او ریقدر منوریدونکو د کابل په هنتون د هنرونو د پوهنځي د موسیقي د څنګه د بندیدو په اړه راپور په دې خبرونه کې د وخت د کموالي لکه خبر نه شو خو یو رسای راپور لرو له هغه ورسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ویل دي چې په دې هیواد کې روغتیايي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لمنځتلون کې روغتیايي خدماتو ډېر مینده د مرګ له ګواښ سره مخ کړي تازه یو ځل بیا ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلي د دې سازمان د وګړو صندوق په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې روغتیايي خدمات د لمنځتلو په حال کې دي په هر دوه ساعتونو کې یو ښځه د زیږون یا حاملګۍ پر مهال مري د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړي دوی چمتو دي چې د روغتیايي خدماتو په برخه کې مرسته وکړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان سی آر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې د روان ناورین اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي یو ان سی آر زیاته کړي میلیونونه کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د خوړو او د ځان لپاره د سرپناه د پیدا کېدو په لټه کې دي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نظر واخلو خو وایاندې جاوید حجیر خبرو ته حاضر نه شو مګر تیره اونۍ د دې وزارت چارواکو ویلي وو د روغتیا نړیوال سازمان او له ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو مالی ملاتړ منلی دی وړاندې د طالبانو حکومت دا هم ویلي وو چې د 2020 کال د اګست له 15مې وروسته له کله چې بهرنۍ مرستې بندې شوي د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ دی د ماشومان د خوندیتوب نړیواله خیریه ادارې یاسف د چلډرن هم یو راپور کې لیکلی وو په افغانستان کې په 2022 کال کې له هر درې ماشومان دوی د ژوندۍ پات کې دوه لپاره مرستې ته اړتیا لري. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ناورین زیاتې دل د دې لامل شوی چې نږدې 4 میلیونه ماشومان په خوارزواکۍ اخته شي چې له دې شمېر یې 1 میلیون د مرستې نه رسېدو په صورت کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله خیریه ادارې دا یادونه هم کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ټول نفوس له بېوزلۍ سره مخ شي، ځکه همدا اوس یې لنیمای زیات خلک د خوراک لپاره څه نه لري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د ازادي رادیو د دې نیم ساعته مازیګرنی خبری مجلې د برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د تیر یک شنبه پورسته طالبان حکومت اعلان وکړ چې ورسته لدی په افغانستان کې د کوکنارو کر کلیتا اجازه ورنکړي. هغه اعلان چې یو شمیر کروندګر چې کوکنار کری هغه یې اندیښمن کړی دی. زما همکار د یو کروندګر سره چې کوکناری کړلې ده هغه په اندېښنو کېده.
زما نوم ولی جان دی، د ګرنی وسیدونکی.
او اچھا بولی جان، راتوایسته چې په څومره تاریخ دی کړلې دي، څومره غنم دی کړلې دي؟
تقریبا دغه سي یم نیم جریب قدر کې په تاریخ کې دغه نه بد غنم ان شاء الله. نو نور بازارم اقتصاد دغه زمینداری د وسمشتي.
او بلې، راتوایسته چې اعلان وسو چې کوکنار بند دی یا تاریخ کرل بند دی، خرڅول ورسه بند دی. خوشاله یم چې خو به دې څه کړو روزګان خلک چې دې ته ګورم هغه بل کرونده نه لري به دغه دغه ما څو تر اخلي.
وا موږ خوشاله چې موږ ته شهر ورسه به دې خو به دې شهر نه ورسه تاریخ یې بند کړه. دغه موږ ته ګول ډوډۍ را پیدا کړه چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیواله سره یا کوم دښمن نه لري کوم دغه د رخ په دې ګول ډوډۍ د فارې موږ کړو. مثلا چې ګول ډوډۍ راکې به دې لره کوم تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسه غنم په ګول ډوډۍ ماړو.
څړول مثلا تاسو ته باید بدیل، یعنی تاسو واسه کې باید بدیل راکول سم تاسو د مجبوری کوکنار کری.
وو خو ته مجبوری خو مجبوری څه کړ و زو دې سم نه کړ شمر د شاسر تازه
دا غوته وای دا غما
او تاسو تر اتوای سیف کچيري و مثلا بدیل کښ پیدا نس یعنی تاسو په نظر کوکنار بنسی بند
یار خو نو څو په زور کې بخې ډیر زور وای وم خشایش بند کني نه بندې نه په خلک د بلډ نو څو وک نو څو وک
وا
وژې دي خو وژې دوبلې څه کوي؟ اواز زه ځان د شه مودا چې دوی نه سم تاریخ زست
او نو تا کروند ټول اولادونه به جامدې ته ګوري. څو اولادونه لري؟
تقریبا نه اولاد دي، دوه مې یو ولستانه دي خدای
نه یو ولستانه دي ته ګوري. هم
ده ګرد دغه ته ګوري دغه مقصده وو هغه نو فورم در تاریخ پرې کوه چې شه در تاریخ ولې څوک پور کې شه تاریخ کې کړی تاریخ کړی نو فورم در سره
څوک فورم نه
دسته څوک فورم نه سره
تاریخ دی نه.
وو وو
راتوایل چې څه د پخوا پرتل دي ډیر خرلې د ساس کال تاریخ لږ
یار موږ ته پخوا پرتلم پخوا موږ د غونې جرب پکره لو وسم نه غنو زکه دوی نه نه زکه موږ د وو د زمینداري نه لږ
او هغه موږ نه او غشتنې دي څه دی غاړي څه
ورستنه خو نه دا غا دي چې چوب سړک جوړ سي او برق جوړ سي یو شپخانه پالسي پخانه شپخانه ست چې ورس ته بازار د وادر نیوښته کې نو بارخ په سړی پیسې
یعنی د کوکنارو پاره د بدیل کښت پاره راځي څه ډول بدیل کښت تاسو باید
کړئ خو چې بند جوړ سي چې بند جوړ سي مرسه یو سړک جوړ سي او برق راشي دغه خو بدیل نه وځ بدیل وځ دي چې سره
دا یو افغان کروندګر سرګندونې مواوردي چې د طالبانو د حکومت د هغه ورستي اعلان پاره غږیده چې په ټول افغانستان کې ویلي چې د کوکنارو په کر کې به بندیز لګي.
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د کابل پانتون د خپل هنرونو په ونځي او د موسیقي ډپارټمنټ یو شمیر محصلان تاییدای چې یا ډپارټمنټ طالبانو تړلې. دا مثلا وای د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت زکه دا اقدام کړی چې ویلي دي موسیقي نه راواده. دا د ډپارټمنټ ځینې مثلا وای سره لدی چې تر څلورو کلونو یې په دې رښتیا کې زده کړی او ست خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د پوهنتون دورې د څلور کلنو زده کړو پای په درشل کې لناهلی او لنامعلوم برخلیک سره مخ شوی. د کابل پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي د موسیقي ډپارټمنټ محصل دی. نو غواړي نومې په راپور کې وښتل سي. هوای طالبانو دغه ډپارټمنټ تړلای دی.
ډپارټمنټ په بشپړه توګه تړل شوی. نور محصلان یوازې نظری درسونه په نورو ټولګیو کې وایو. موږ خو ازموینې ورکړې، مونوګراف مو هم بشپړ کړ، خو نه پوهیږو چې اسناد برابر کړي کنه.
دا محصل وایي ډیرای ټولګیوالو یې په هنتون پریښی دی. د سینما ډپارټمنټ یو محصل حبیب مرزایی ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ځکه تړلی چې په خبره یې موسیقي حرامه ده. حبیب وایي د موسیقي یو شمېر پاتې محصلین د دوی او ځینو نورو ډپارټمنټونو باندې ویشل شوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر بنسټ لوري وتړل شو. هغوی وایي موسیقي حرامه ده.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بل محصل هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي وایي د طالبانو د اقدام دغه محصلین د زده کړو له دوامه زړه توري کړل. د یادو محصلینو او د موسیقي ډپارټمنټ د عامر وحید ساغر په خبره د طالبانو له دې اقدام وروسته محصلین بے برخلیکه سوي دي.
د موسیقي ډپارټمنټ په بش پړه ډول وتړل شو. د څلورم ټولګي محصلینو نه هم آزموینه واخیستل شوې خو د لومړی دویم او دریم ټولګیو محصلین هم به برخلیک شوې دي.
د دې ډپارټمنټ یو استاد وایي د ځوان د امنیت په اړه اندېښمن دی. د استاد هم د نمونه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي ډپارټمنټ کې اوس یو څو محدود پاتې د ورستی کال یعنی څلورم ټولګي محصلینو ته یوازې نظری درسونه د سمستر د کریډیټو د پوره کولو لپاره تدریسي کی خو د عملی زده کړو لپاره پرې د موسیقي سامانالات بند کړل شوی دي.
د ډپارټمنټ د عملی زده کړو لپاره هغه تجهیزات په بشپړ ډول مهر لاک شوی. دوی نه غواړي چې محصلان او استادان هغه وکاروي او وی ګوري.
د استاد وایي لتیرو لاسو کلونو لکه چې د موسیقي ډپارټمنټ له تیاتر او سینما ډپارټمنټ څخه جلا او مستقل شوی د استاد په توګه فعالیت کوي. هڅه مو کړه د دغه داو په اړه د طالبانو د حکومت وایندویانو د لوړو زده کړو وزارت او د امر بالمعروف وزارت وایندویانو پوښتو خو زموږ اړیکو او سوالونو ته ځواب را نه کړل سه. مخکې تر دې هم د موسیقي یو شمېر هنرمندان نو شکایتونه کړي و چې طالبان فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي. اندا چې څو موده مخکې پر خپل رسنیو د ځینو سیمایزو هنرمندانو ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوی و چې طالبانو یې د موسیقي وسایل په غاړه کې راچولي و او د پښتنو لپاره یې خپل قرارګاه ته بيول. مخکې تر دې د دې شکایتونو په اړه د امر بالمعروف وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي و چې موسیقي په اسلامي شریعت کې حرام ده.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګل شمیر پیغامونه مخترع کلی سویر اخلو.
د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سردار د بادغست ولایت می تست وړیک کې زما خواسته طالبانو د امیر المؤمنین څخه دی چې دا وانان سره په ایران کې داسې سخت ظلم روان دی چې څوک یې پر خوله راوړای نشي او دا خلک چې هم د ده ورڅخه څخه ځي دا به د ډېرې مجبورۍ ناعلاجي څخه ځي. حتی د اولاد هم لږې د خواستغه کېدو د مخنیوي دپاره څخه ځي. یعنی هیڅوک چې داسې ظلمونه وویني داسې وحشتونه وحشت وویني هغه وایي هغه یوه ته زړه نشته کوي. البته د ډېرې مجبورۍ دپاره دا خلک ځي و ایران ته. نو زموږ دا خواست دی د وزیر خارجه څخه او د ټولو مشرانو طالبانو څخه چې پر ایران باندې فشار راوړي. د ایران د افغانستان د مهاجرینو او د افغانستان د مجردو خلکو چې ورته وسیږي او دې په داد ورسېږي او دا غورې وکړي.
د ننګرهار نه د سره په تماس کې ما روغ دلته بې وزدي ډېره زیاته ده او خلک ټول مسکینان او غریبانان دي. کار روزګار نشته. د اته میاشتې وشوې چې ماښام روژه ماتې د خلک حیران دي او دا مرستې چې راځي ستر ورکېږي هېڅ پته نه پوهېږو چې دا چېرته څوک اخلي او چېرته ځي. او دلته غریب غربه خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي. وروره مونږ په خپله د اتمې حوضې ګل آباد تکرین ده زه تاسو سره په تماس کې ما او دا غریبانانو څوک پوښتنه نه کوي. رو دا مرستې چې راشي دغه انسیار ده کوي نرسي ده کوي څه شي. دا یو ډېپي غریبه لږ لږ شی خلکو ته ورکوي هغه لا څه دغه کوي او دا نور د چا څه غم نه خوري.
ستونزه خو رښتیا هم دغه ډېرې ستونزه ده. اصلي دا ده چې بیکاري ده، بېوزګاري ده، خلکو کاروبار نشته، ډیر مجبوریت روان دي خلک مشکلات ډیر د وخت راځي دا روان دي او دا ستونزه لري تر څو چې په وانان په خپل وطن کې په خپل کاروبار باندې بسیانه وي دا سلسله به روانه وي او بل داسې ده چې دا زما په نظر دا ایران ته چې کومې اوبه پوهېږي دا باید دې باید په کلکه مخنیوی وشي تر څو د اوبو مدیریت شي او دې په سر باندې باید خبرې ورسره وشي او دا ستونزه باید امارت له نږدې نه حل کړي او
لادی سره دا نیم ساته خبری مجله پای ته رسیږي. بل نیم ساته خبری مجله آرش همایون وړاندې کوي.